شماست.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لا ساته رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې شپږ تنه مړه کړي او دوه څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس لیکي چې پیښه تېره شپه د کنګله د یوه پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. بل لور ته نن ماسپښین مهال د غلار د واورې او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له پنځلسو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د لومړنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته ولکه ډالرو په ارزښت زیان اوښتی دی. د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې له امله د برېښنا شرطي بلل شوې ده. د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیرې شپې خبري رغونکې بللې دي. دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پیل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري. خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویت کاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې روسی د نموجه جګړې د پای تر سوال په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو تازه کام دی. ترامپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې اتوج مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه ده. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لږ تر لږه نه تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې وسلوالو نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار ته ننوتلي او ډزې کړي دي. پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف درلود او له پاتو نورو سره توپچې وې. بریدګرو تر برید وروسته له وژل شوو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي دي. دا ډزو ورته پیښه دا دسمبر په شپږم هم شوه چې لزګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي. په جنوبی افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپل لوبډلې ته د 950 ګولونو په وهلو سره د کریستیانو رونالدو ریکارد ته ځان ورسوه. امباپا چې د خپل زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پای فرصت ته په تمه شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارد ته ورسوه. دغه ویش کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي. په دغه لوبه کې چې تیر شپه ترسره شوه، ریال مادرید خپل سیال لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خی تاسو د مخ د ښکلا او همدارنګه د پوستکي د تازه ساتلو لپاره ډاکټران ته مراجعه کړی وی. کیدای شي ځینې له دې شکایت ولري چې د سترګو شاوخوا مو ګنځې رامنځته کیږي، یا هغه چې تنکي ځوانان شوي دي یا پیغله شوي دي په مخ باندې وي دانې راخیږي او نه پوهیږي چې چاره یې څنګه وکړي. له دې سربیره د ځینو کسانو په بدن باندې ځینې طبیعي نښې نښانې دي. دا چې موږ څنګه کولای شو خپل پوستکي ته په سمه توګه باندې پام وکړو، همدارنګه کم ډول ویتامینونه زموږ د بدن لپاره ضرور دي چې وکول شي زموږ پوستکی تازه او نرم وساتي. د چاودیدلې پوستکی لپاره یا دغه د بیا رغونې لپاره څاړ تیار ده څنګه کولای شو د پوستکی د زړیدو مخه ونیسو؟ نن خبرونه کې قدرمن ډاکټر صاحب را سره ده، زلمی خان احمد سی، چې دوی د پوستکی د ښکلا او ناروغي متخصص دي. ډاکټر صاحب ستړی مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. دا اوریدونکو به هم کچیرته ورسته تماس ونی وو پښتنې د موضوع په اړه درلودله اتریوا به ورو خو په نمبرو کې ز بخپل پښتنو دراشم چې ما سره د پوستکي د ساتنې او خلا په اړه باندې ډېری زیاتې پښتنې دي. نمبر خو تاسو ته خرغلا سویم ستړي مشه پروګرام ته.
وعلیکم السلام، تمام سلامونه اونې کې دې هم دې ازادۍ راډیو لاله نه د افغانستان ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او ته لوي تختن تعالی ته خبرته خوشاله آرام او خوشوند غواړم. بیا هم مننه او خوشاله مچ د هیوادوالو ته خدمت کیم.
مننه ډاکټر صاحب کول مودن. ډاکټر صاحب موږ وایو چې تاسو د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصصي یاستي. پوستکي د بدن څومره مهم غړی دی، بخصوص هغه چې مخ ته ډیر پام کوي، غواړي چې د مخ پوستکی تازه اوسي او د غونځي یا تور ټاپې چې په پوستکي باندې د سترګو شاوخوا وي یا په تندي کې چې غونځي رامنځته کیږي د دې مخه ونیسي.
مننه ورجانې، دا باید وایم او اوریدونکي په دې باید پوسی چې پوستکی د ټولو نه اومدا اورګان دی وجود دا لټولونه هغه مهمه وظیفه د پوستکي دا د وجود داخلي سیستم ټول د کور کړای دا او د محافظت کوي. په دې پوستکي کې مختلف غدوات دي چې هغه داخلي سیستم ته بعضی نقصانات نه پریږدي چې داخل شي. نو پوستکي دا باید وایي ما چې په ټول بدن کې ایر مهم اورګان دا. نو راځو اصلي تا پښتنه ته چې څنګه د خلکو په مخ باندې چملکی پیدا کیږي یا لکه پیدا کیږي. نو د ځوانانو خلکو په مخ اکثره چې چملکی رامنځته کیږي بیلی لټنه لري. یو خدای چې په نورمال ډول باندې یو شخص تاریخ تو قانونو پورته کیږي د رده پوستکي لاندې خواته کومې چربیانې چې وی هغه په نورمال حالات کې لمن زیږي او پوستکی له غونځوالي سره مخامخ کیږي. بل کله چې د هوا یا موسم یخیږي په دې وخت کې پوستکی یو نوا کنستراکشن ورته وایي او تقلص کوي راټولېږي. کله چې پوستکی راټول شي په دې وخت کې هم پر مخ باندې د سترګو په خواو شا کې غونځي ښکار کیږي او دا اکثره د یخې هوا د وجه نه هم کېدای شي. هغه کسان چې مایات یا وبو په ژمي کې کمی چکی دی غي د کموالي دی وجه نه هم دغه مشکلات رامنځته کیږي. البته دې ته خو ناروغي نه سو ویلای، دا په زیبایی یا په کازمټیک کې یو مشکل ده چې اکثره خلک له دې نه رنګ جوړي. یو خو په نورمال ډول هغه کسان چې روی سن پورته کیږي وای نو معمولا مخم چې ملک کیږي او پوستکی هم غنجي کیږي ځوان کیږي هغه بیا بیل باز تا. او دویم وختنه دی فکر کوم د لکو په اړه کې وا.
بله
ښه، نو دویم وختنه ته درازم چې په لکې په مخ باندې څنګه پیدا کیږي او ولې پیدا کیږي. لکې معمولا دوه ډول دي، یو خو هغه لکې دي چې هغه په حاملدار او خځو کې پیدا کیږي یا خځې چې ودونه وکي شومان دا وری شو دی ورکی هغه کې پیدا کیږي. هغه ته کولاد موای یو هغه لکې دي چې هغه په ځوانانو انجنونو کې او په ځوانانو حلقانو کې پیدا کیږي چې هغه ته بیا ملاز موای. د دوارو علتونه هم فرق لري او په دوارو کې هغه اراز علائم او کلینیکی لوحې هم فرق کوي. نو را بس اولین هغه خځې چې هغه حمل لري یا بارداري دوی معمولا د دغه شلکو سره ډېرې مخامخ کیږي. د ټولو نه عمده یا مهم علت هغوی دا ده چې دوی په دغه د حمل په دوران کې د مختلفو ویټامینونو له مختلفو پروټینونو له مختلفو کاربوهایډریټو د دې له کموالي سره دغه خورکۍ مخامخ کیږي او د دې په مخ باندې لکې رامنځته کیږي. دلته د دې مصارف د ویتامینونو په بدن باندې زیاتی یو خدای دا چې دا حمل لري دا خپل بدن د پلاسنټا د لارې نه ماشوم ته ویتامینونه او پروتینونه ورکوي، نو دا چې کله څومره اخلي اکثره طفل ته ورکول کیږي او هغه بغیر باندې ژوندۍ ساتل کیږي. نو په دې حالاتو کې مور یا د ماشوم مور چې کومه دغه له مختلفو پروتینونو او د ویتامینونو د کمواري سره مخامخ کیږي، معمولا د دې په مخ باندې لکې را پیدا کیږي چې دې ته کولازما وایي. دا سیستمیک علتونه دي او نور علتونه لکه چې په ځوانانو کې را پیدا کیږي. هغه دا دي هغه کسان چې مثلا په دوامدار دول باندې سیګریټ څکوي دي هغه په مخ او د سترګو په خوا او شا کې لکې را پیدا کیږي. د مغ کسان چې په دوامدار دول مر ته کار کوي یا د مر پروټکشن نه لري هغوی ته دغه لکې پیدا کیږي. بل هغه هم هغه کسان چې یا سر دردی لري یا پزه بندیږي یا په لانګ ترم یا په اوږده مهاله وخت باندې دغه شخص انټي بایوټیک استعمالوي یا ضد د میکروب دواګانې خوري، هغه هم د بدن مختلف سیستمونو باندې تاثیرات کوي او دغه شخص د ویټامینونو د کموالي سره هم مخامخ کیږي. نو دوی ته هم دغه د مخ لکې را پیدا کیږي چې بیا هر یو ځانګړې تداوی په ځانګړې میتودونو باندې کیږي. اوس خوشبختانه تداویانو یا دغه ټکنالوژي ډیر پروموشن یا ډیر پرمختګ کړی دی چې اوس خصوصا مخصوص لیزرونه راغلي دي د هر ناروغۍ لپاره د هغو نه استفاده کیږي. همدارنګه ښه تشخیص چې اوسی بعضې دواګانې هم په دې کې کومک کوي. نو دغه داسې عمده عواملو ما په ساده ژبه تاسو ته وویل چې خلک ما په دې ساده ژبه باندې پوه شي.
مننه ډاکټر صاحب. کده دغه په اړه راته لګ ډیر وایس دغه سترګو شاوخوا چې مې حلقې را منځته کیږي په بخښنې سره ګونجې را منځته کیږي او سترګې ورسره بیا کوم د چا ډیر وي کې کم وي ځینې کسان هغه تنکی ځواني کې د سترګو شاوخوا یې دغه خطونه وي یا تندې کې د خطونه وي. تاسو د چربی یادونه وکړه چې دلته هغه چربی چې کله منځ ځي عمر ورسره ډیریږي دا ګونځي ورسره دا غونه یې دا یا دا خاتونی پرخه کیږي او ډیریږي. دا بیا د څه ډول چربی ده؟ چربی مو هغه چې چاغوال چربی ده یا بل ډول بدن کې څه دي چې په ویتامینونو باندې خلک کولای شي پوره کی یا بل کوم څه طریقه شته دغه لپاره؟
ډیر خدا چې د سترګو خو شاول خو په لکو باندې خبرې وکړو چې د سترګو خو شاده تورې لکی ولې پیدا کیږي او تداوی چې شدا او بیا به یې نو رست راسو د سترګو په خوا شاته چملکې او د غو په چربیانو مخبر وکړو. نو زه راځم اول د سترګو لاندې یا شاوخوا چې کومې تورې حلقې پیدا کیږي د تجار سرکل وای دا معمولا په کسانو کې ډېری لیدل کیږي چې هغه انجن یا ډېر ژاړي یا سترګې ډېرې سولې یا همدارنګ دوی هم د ویټامینونو له کموالي سره علامه که مخامخ سوی یا اکثره به خوبی یا هغه کسان چې وي هم د سیګریټ یا نشئی مواد استفاده کوي خصوصا بعضی کسان چې وي د ټابلیټ کاپنوم باندې ګولۍ دی هغه ډیر استفاده کوي هغه ته د مشکلات رامنځته کوي. یا هغه کسان چې وي ډیر فزیکی کارونه کوي یا هغه کسان چې وي مثلا دوه درې ودونه لري دغه اشخاص ته بیا دوی د پروتین ډیفیشنسی سره مخامخ کیږي. دغه خلکو کې کې بیا د سترګو خواوشه حلقي لیدل کیږي. البته د سترګو خواوشه حلقي اوس په دنیا کې یو موډ هم راغلی د چیغې لپاره بیا یو خاص انډي اکتونوم باندې یو لیزر د چې بعضی خلک په اروپا او په نورو ملکونو کې کوشش کوي هغه د سترګو خواوشه حلقي جوړی کی چې هغه تور اختیار شي. دا یو نوی موډ ده چې شاید د روس افغانستان کې هم اکثره خلک د دې علاقه پیدا کړي چې دغه مود استفاده کوي. خو په هر حال هغه د دې په خاطر کوي چې دا سړی دی یا دغه ښځه یا دغه انجلۍ څنګه داسې غمګین ښکار شي او دا تورې حلقې ولري. نو دا هلته زه خو دا د انټرنیشنل یا بین المللي کانفرنسونو ته ځم هلته اکثره دغه تداویانې هلته مطالعه کوو او هغوی سره بیا په دې باندې بحث کوو. نو راځو چې موږ خپل هیواد ته د موږ په هیواد کې خو علتونه ډیر زیات دي او د ټولو نه مهم علت همدغه کم خونی ده، همدغه د ویټامینونو کموالی ده، او همدارنګه هغه کسان چې تشویش لري یا خفګان لري، او همدارنګه دوی یا زاړي دي سترګې سوني، دغه مشکلات دوی ته پیدا کیږي.
که د دغه پیړه را ته وایست د هغه ختونه یا چملکی چې د سترګو شاوخوا را منځته کیږي، ځینې کسانو سترګو شاوخواوي، د ځینو کسانو دغه د خندا ختونه ورته وایي، د خولې او دغه ترمنځ چې دي پزې ترمنځ د خندا ختونه، او همدارنګه تندې کې کله کله ډېر ژور ژور ختونه وي، بخصوص د نارینه وو څومره چې زه متوجه شوم د نارینه وو تندې نسبت ښځو ته ډېر ژور ژور ختونه لري.
او ډېر ښه، دغه ته په پښتو کې یا په فارسی کې چملکی وایي، او موږ ورته ګونځي وایي، او په انګلیسي کې ورته رینکل وایي، چې دا هم ځوانانو ته هم پیدا کېدای شي، او د سن په زیاتوالو باندې هم پیدا کېږي. کله چې مثلا دغه د پوستکي لاندې دغه چربي په نورمال ډول باندې یا د بعضې فکتورونو د وجې نه کمه شي یا له منځه لاړه شي، نو دلته معمولا دغه مخ خوا او شا ټول ګونځي ګونځي کېږي، خصوصا پیشانی کېږي یا تندی سي ورته وایدا کېږي. د بعضې خوا او شا دوه لینونه دي، د لینونه دي چې دی ته خد خندا هم وایي، او نیز ولد الفول ورته وایي په طبابت کې، دغه اکثره خطونه پیدا کېږي. او دا ایجد ساين په نوم باندې هم طبابت کې ورته وایي، نه هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي دغه خطونه پیدا کېږي. دا ټول د سن په زیاتوالي باندې کېږي، او دغو چربیانو د کموالي د وجې نه کېږي. نو خوشبختانه اوس دنیا ډیره پرمخ تللې ده د دې لپاره چې دا د خندا خطونه جوړ شي، یا مثلا د مخ پاس د پیشانی چملکی جوړ شي، یا مثلا د سترګو خواو شا چملکی جوړ شي. دا نو په دریو قسمه تداویانو باندې اوس په حال په دنیا کې انجام کیږي. لومړی خو د بوتاکس په نوم باندې یو پیچکاری دي چې هغه یو زهرجن مواد دي، هغه ورکول کیږي تر څو هغه اعصاب چې دغه چملکی رامنځته کوي هغه ډیپریس کی. جیلونه راغلی دي چې هغه په مخصوصو کینورو کې زرکیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلئ، موږ به ملاړ شو اوریدونکو سره به یو دمه واخلو. عیار صاحب پروموشن آماده کړی ده، لږ دمه به واخلو. ډاکټر صاحب بوس کې بیرته به راوګرځو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسیس مخاګل ازادۍ رادیو ناوړی رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. نن د پوستکي په خپل باندې خبرې کوو چې څه د دې بایسکیږي چې د ځوانانو د سترګو شاوخوا چملکی پیدا شي، همدارنګه په تندې کې ژور خطونه رامنځته شي، او هغه پیغلې چې د سترګو شاوخوا له تورو حلقو څخه ویره لري، یا د سترګو شاوخوا د حلقې دي څنګه تداوي کولای شو، څه حل لارې دي، څه ډول تداویان د دغه سترګو د حلقو د لمنځوړو له همدارنګ د خاتونو د لمنځوړو لپاره اوس مهال په افغانستان یا په ټول نړۍ کې رامنځته شوې دي، او مصرف څومره دی په دې باندې ډاکټر صاحب څخه واورو. ډاکټر صاحب، که تاسو واخیستی وي مهرباني بیرته مغه خبرې مو چې چرته پته شوې وي هغه ته به راوګرځو.
نو دل تمنګه ویلې چې مونږه دا په درې دوله تداوی کوو د چملکانی یا د غونځي یا د مخې کې ځوان سوي لمړی خورته کوشش کوو چې بوتاک زرکو او بوتاک څنګه د پېښانی او د سترګو خواو شاده د چملکې منځ وړي دا تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کار کوي بیا ریپیټ زرکېږي دویم بیا یو رقم جل اوس راوتلی زه راغلی له دنیا ته چې هغې ته هایلورونیک اسید وایي هغه د انسان د وجود سره جوړ سوی مواد دي چې هغه ډېر کامیاب دي هغه بیا دا د نیزو لبل فوډ چې ورته وایي یا د خندا خطونه چې ورته وایي په دې کې ورته زر کېږي یا چې مخکې کوم ټیټوالی جګوالی هغو کې زر کېږي البته دا باید یو خاص متخصص په واسطه باندې زر دغه مثلا د اناتومي د فیس مکمله معلومه یې دلته دغه مواد متاسفانه یو زیات اختلاطات یا کمپلیکیشن چې ورته یو یا نقصانات چې ورته هغه دا دي که چیرته دا په رګ کې لاس یا رګ بندي او کومې ساحې ته چې دغه رګ وینه وړي یا هغه رګ هغه ساحه ټوله پلچکي او د مخ یا شخص له منځه ځي اکثره مرکیږي هغه ساحه ژر کېږي چې هغه ته نیکروسیز وایي دا باید هر څوک درکنه کې دلته متاسفانه پاتکر او هوادو کې یا مثلا افغانستان کې اکثره آرایشګاران هم دا کار کوي چې اکثره مریضان پر خراب شي بیا موږ ته مراجع کوي نو په دې خاطر زه دا وایم چې دې کې ډېر احتیاط وکړي بیا نو درې مهمه برخه لیفټینګ ورته وایي یا پلاستیک سرجري ورته وایي چې موږ یې وایي د پاره یو خاصه سرجري کوو چې د غوږ شاوخوا ساحه کټکو او دا څومره اضافه پوستکی شي هغه ټول ټریلرې کوو دا بیا په څو میتودو کې چې هغه د پلاستیک سرجري خاص میتودونه دي همدارنګه د سترګو خوا او شا پوستکی چې ځوانان سوي یا زاد سوي دې ته اپر بلیپو پلاستی وایي او دا لاندې ته لوور بلیپو پلاستی وایي د دې لپاره بیا دوه قسمه تداویان دي یو خدای دې چې موږ کچرته چربي کې یو مخصوص کینولې لرو ګو مخصوص میتود په واسطه باندې هغه کینولې ور داخله او هغه چربي د لیزر په واسطه ترې وباسو دیم کچرته پوستکی زیات سوي ځوانګي سترګي فریشر راوستای سترګي مثلا درنجي کړي نه بیا د اضافه پوستکی دی او خاص جراحي په واسطه باندې لري کو چې هغه یو خاص او ظریف کار جراحي د چې ته هم اپر بلیپرو پلاستی وای دا جراحي دی خاص سرجن په واسطه باندې کیږي پلاستیک سرجن په واسطه باندې چې دا اضافه پوستکی کې لري سي هغه په داسې تارو وګڼي چې هغه ډیر کمزوري تارونه چې هغه 0.8 0.1 0.6 نمو باندې دغه تارونه یادېږي هغه په دې خاطر باندې موږ دا ګڼو چې د دې د اسکار یا زخم پاتې نه شي او ان شاء الله موږ چې کومې جریانې خلکو ته کړې دي دغه ټول خلکو ته معلومې دي هیڅ دا نه ده پاتې شوی نو دغه د معلوماتو چې دغه
بارکه تاسو ته ما درکړه کنور پدې څور په مصرف راځي دا هر تداوی چې تاسو نومي واخیست د سترګو لپاره یا د نور مخ لپاره په هر یوې به څو مصرف راشي تر افغانۍ یو کې حساب وکړو
دغه فرق کوي کنه مثلا بوتاکس دو درې کمپنۍ دي چې یو ته الرګن کمپنۍ وایي د ټولو نه ښه بوتاکس دی انټرنیشنل بوتاکس دی چې هغه تقریبا یو سلواتیا ډالر پورې یو دانه بوتاکس ته یو مریض ته زرخیږي همدارنګه فیلر چې هغه کې ښه کمپنۍ ده چې ویداره مرته وایي چې هغه تقریبا $155 باندې یو شیشي دغه قیمت لري انټرنیشنل قیمت چې کوم ده ولې دلته اوس کوریا چین ایران لا چې نورې دواګانې راستلې دي چې یو قیمتونه ټیټ دي دا خو په ډېر حال باندې سپات سټو پلاستیک سرجری یو انټرنیشنل کاست د پلاستیک سرجری د ځای ډېر قیمته ده ولې متاسف نه په افغانستان کې عمره خلک ډېر پیسې هم نه لري چې په جریانو یې دومره ورکی او دومره او غي علاقه مندان هم نه دي چې دومره زیاتې پیسې په جریانو ورکی خو بیا هم دلته چې اوس موږ ته زیات مراجعه کوي هغه د سترګو خوښه پوستکی چې څومره کې یې مخ ته ډیر ځوان سوي چې د موږ ورته د سخت دي چې ځوان دی خو متشال چې ورته وایي دغه کسان بیا موږ ته مراجعه کوي وایي پر بیا موږ د پلاستیک سرجری کو هغه په ډیر کم او ارزانه قیمت باندې هتا مثلا په خارج کې دغه تنا د سترګو پاس ولندي جراحي کې $1000 د دې نارمل کاست دا ولې په افغانستان کې موږ تل زر افغاني کو نو ته فکر وکړه چې موږ څومره خلکو سره دغه کو د امارات کو په دې خاطر باندې چې دا خلک بیچاره غریب خلک دي نور ملکو ته تلای نشي نو دې لپاره موږ دوی لپاره په هر څه دا وی کې د غیر اوستلای د ډیره کمواله راوستای دا ولو کومه دولت مالیا ډیره زیات اخلي او په هر حال بیا هم موږ کوشش کوو چې ولسته خدمت وکړو ولسته باندې رحم وکړو د غوی لپاره د غوی د مشکل د حل لارې وسنجو نو دا ټول په دې کې شامل دي.
او ډاکټر صاحب مراجعین مو ډیر څوک دي پیغلن جون دي که هلکان دي؟
نو معمولا خدمون خو تقریبا شپیتون ترادیات استدا خدی دي او جریان د لپاره چې کاندیدیږي هغه معمولا د تلويخت او قانوني چې عمرونه پورته یې هغه بیا د مخدي جریان د لپاره کاندیدیږي او هغه ځوان انجینر چې کوم دی هغه چې سترګې یا مثلا د دې ازرګانو باندې ورسو بلري چې نه یانو باندې یا د دې فلیپینانو باندې مخنه غواړم د ازره کلمه مې چې ویلې ده که دا هم یو مشکل ده دا زارګان ورونه راځه خپنه شي موږ اکثر امدا مریضان دي یوې د سترګې پاس پرسوب لري موږ بیا وای نه د چربی لري کو هغه اضافه کوڅه کوي ورنه لري کو بیا د سترګې بیرته د پاس په هې دننه دي او د شي په نورمال شکل باندې ښکاری لکړی عام خلکو
یعنی چې سترګې تنګي وي هغه ورته لګي او څه پورته کولای شي
کې تنګي هغه موته غټولای شو غیته اكو پن شن پلس سرجری وای هغه هم ورته کو او همدارنګه د بلوپروپلاستي مورته کو هغه انجینر چې مثلا دی او پاجي ټي ټي وي یا ډيري وګدي یا کګي ډير مونته چې اکثره اوس مراجعه کوي د پزو دی وجه نه زیات خلک راځي هغه ورته جوړو او هغه د پاره د پزو لپاره اکثره ځوانان انجینر راځي دوی ډير تشويش کوي هغه ته رینو پلاستي وای بیا موږ هغه ورته کو نو دا ټول دلته شکر د افغانستان کې دا جراحانی جرایګانی د تدریجان ټول په سټانډرډ ډول باندې کېږي نه د سیسټم مثلا یو پادی لیول باندې کېږي دا کومه جرایي چې زول زړه په افغانستان کې کومه همدغه ټول باندې نن سبا په لندن کې امریکا کې استرالیا کې همدغه ټولونه کار اخلي بلدا چې مونږه د پلاستیک سرجنان یا جلدی متخصصین ټول دنیا سره وسري او په لندن کې کانفرنس یې نوې اپډیټ شایرا کی حل تمنګ دعوت کوي کپ امریکا کی کپ دوبای کی کپ ترکیه کی زدا اوس ورځ مخ کې ترکیه په داسې ویډیو مشهور مهم کانفرنس تلاړو ما ورکشاپونو نواز کا کوم سرجریانی کومې تداویانی مونږ کړی دی مونږ غوي سره شریک کړی غوي مونږ سره شریک کړل نو ما هدف دا ده چې وس افغانستان د جلدی په برخه کې او د زیبایی په برخه کې له دنیا سره مساوي روان ده یعنی هغه مریض چې په افغانستان کې تشخیص نکم هغه شاید په نورو دنیا کې هم تشخیص نشي او هغه ناروغان چې دلته په کوم سټانډرډ ډول باندې هغه د دبليو ایچ او د ګایډلاین مطابق تداوی کومه نو هغه هم په ټول دنیا کې لا مغه نه دغه خپل کیږي استفاده کیږي موږ خپل د دنیا د مشهور متخصصین یو ګروپ لرو هر هغه متخصص چې کوم ناروغ سره مخ یا هغه باندې مشکوک شي یا اټس دی هغه مکمل ریکارډ موږ ته په ګروپ کې اچي بیا موږ خپل په هغه باندې نظرونه ورکو بیا په اخر کې ا ڈسکشن یا مدزوم دلار نه کو یا مثلا د ویډیو کال دی را نه کو دا مشکل حل کو وو شخص بختانه په افغانستان کې جلدی ناروغي بيخي 0.0 تر راغلي دا لیکل کنټرول شوی دا زیبایی برخه کې هم ډیر مخ کې روان ده او نور به هم انداسي مخ کې زی مونږه وزیر صاحب ته هم داسي مشوره ورکړی و چې کوشش وکړه په افغانستان کې په سکتور خصوصي باندې زیات فکر وکړ چې هر څوک د هر ناروغي لپاره یو شخصي اختصاصي روغتون جوړ کړي چې خوشبختانه اې دې لپاره اوس یو نوې اتحادیه را منځته شوه د شخصي روغتونونو چې ډېر له شفاخانه دیگر لسو شپخانو رئیسان دی سکتور خصوصی بور تراغلو چه بیغو که زه هم شامل ما او پا اول دی جنوری پا افغانستان که یو لوی کانگره لرو چه اغیه که تمنگ یو رئیس تینو او یو ورت معاون تینو نو پا اغیه با بیال خیره که وقت تو بیا بتاستر تفسیری خبری او کو د افغانستان تبابت به در سره شریکو مون همداسې کوشش کوو چې په افغانستان کې تبابت معیاري کو هغه بې کیفیته دواګانې چې واردېږي هغه بندې کو هغه که ډاکتران چې هغوی مجوز یا واقعا ډاکتران نه وي هغوی ته د هغوی روغتونونه او کلینیکونه او دا شیان ور وتړو او هغه کسان چې هغوی واقعا ډاکتران دي هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه اسناد لري اوی رجستری اوی ته اجازه ورکونو د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همدار نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ویل چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه درغلی چې ټول هر څه معیاري کې حتی بعضې آرایشګران دي دا سلمانیان دي دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیسته هلته یې لګولی چې راځه خال در پیسته کوم توروالی در پیسته کوم مگر دوی په دې نه پیږي چې دا لیزر څومره ساید افیکټ لري څومره نقصانات ورکوي او څومره خپل دغه شخص څومره نقصانات لري چې دا استفاده کوي خو دغه د پاره زوس او منګه او دغه بورډ او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانه په همکاري باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت تفری نه کړو
مننه ډاکټر صاحب کوم ودان په دې لښت تاسو په خپل کارونه کې بریالي شئ او کوم کسان چې غواړي د جلد په برخه کې په ځنګړي توګه د مخ کولاله لپاره هر ډول دوا تر لاسه کړی یا تداوی وکړي متخصصینو ته مراجعه وکړي که څه په دې برخه کې باندې کې د پوستکي د خلک د مخ د خلک قیمتونه ډیر لوړ دي خو لکه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې لا هم ارزانه دي د خبرونه په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره ورو چې وي د چولي واکسینونو مهم دي او باید واکسین وشي په دې ورسره خبرې کړې دي په دې سره به خبرونه پای ته ورسو ډاکټر صاحب له تاسو نه لري مننه او کور مو ودان چې وخت مو پرې خو د خبرونه کې سره ګډون وکړي
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یو وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوي زیږیدلو ماشومان ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عام روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیسته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي ملما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زکري محمدي صاحب زاده او ثانوي زکري مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ يم او بیا روسته دا غینه په مختلفو اورګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي زما لمړنۍ دند د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کال مې اغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کال په مالیجی بخش کې د پانتون روختون د ماشومانو د څنګه تخنیکی مسول په صفت مې د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د اغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره بیا 15 کال د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم اغه نو روسته په کال 2000 لسم کې د پی ایچ ڈی برنامه په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړې پات شو. په جاپان کې سونامي و، نو دغه سونامي د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو، بیت افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټروپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه وس وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه. بل خاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عام روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلې ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شویم، او اوس اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې یم.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
از ډیر ماشوم توبه، کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و، او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانه ته لاړم، او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی، کرا شو ده د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړې کړی ده. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ محاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې ده د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې
بله رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د یعنی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دی د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، ته د دې د پوښښ سطح د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدنی ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې من ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده، او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استاد سي تقریبا سالويخ فزوس کاله د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګه کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تورټ خولي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز او د اول دوز ده چې په 3 باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی ده چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په 9 کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوزي، او په 13 کې دویم دوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سالات څخه، د سترګو د ړندې دو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عام روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
فرض
مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې دغه پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پېښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسینونه دي او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پېښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن دې د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و. او د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محوه کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
بله
نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه WHO نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطح دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د لپاره لرو د عامه روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتونه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دغه ته ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت، ابسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی او د غلګ اختلالاتو نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه اکله چالت زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و کی خوشبختانه موږ د دې پیخي
بله راځي. یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تیر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کوم شی چې هغه د دین نه نظر منه ولري نشته. لکه یو آیات شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کڅوک یو ژوند جوړی په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وجوړ، او دا هغه توکی دی چې ژوند جوړی او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزې دی کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچا ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي. زه تاسو ته ویلی شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې منګه د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د زیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نه تکیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغي هم ډېر خبريږي، روغتیاي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې نه هم دي اکثره لری پروتو سیمه. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویلی شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي، او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمې لرو چې هلته روغتیایي خدمات نه ارزښت کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامې روغتیا وزارت ته ده، او بیا نړیوالو موسساتو ته ده چې هغه سپینې ساحې په ګوته کې او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ هلته د ټولنې د آگاهۍ کچه د لوړه ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي. دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دی د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د آگاهی کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي
زیاتی. معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي د واکسینو ګرځند ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوي په دالر پروتو سیمو کې؟
دا کمانه د څه پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي غانې څنګه دي. زه تاسو ته ویلی شم چې منګ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زمنګ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم اوټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه. ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرې دو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کم مثبت شي، معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښته. نو دا غیر د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جامی توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی خوا کور په کور تلل. و ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک ماسک یا ساحه په ساحه ځي او الټا واکسینیشن کوي. چې د کور په کور واکسینیشن کوونی شي، نو اوس هم از تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عام روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د پاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي، او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کېږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي، زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په آخر کې تاسو په خپله څه سپارښتنې لرئ په تېر بیا د واکسینونو په اړه او کورونو ته څه غواړئ ووایئ مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپلو ډاکترانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغیو دپاره چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو او ما یې مخکې نمونه واخیستل، د الله په خاطر لکه څنګه چې د خپلو ماشومانو دپاره ورکوئ، خپل افغانانو ته، د افغان بچو ته چې ډېر نورو ناخوالو سره مخ دي، دوی ته هم ورکوئ چې د دوی بچیان هم د هغه لسو